ازادي رادیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت افغانستان کې د مخستون نه هبجی دي تاسو زموږه کړه ازادي رادیو نو وی په مخې د دې ست خبرونه ده د افغانستان خبري اعلان نړیوال فدراسیون او د خپلواک ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبري اژانس خبريان مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبري اعلان د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غا کړی چې پر انصاری لګیدلی تورونه د لغوه کړی په بیان کې دا هم راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایډن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو پر یوه غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایډن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 18 لو افغانستان وتل دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 19 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2025 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو د ادارې اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل اکسپانډ په خوني ټویټر کې د په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالیو 22 سلنه اوسیدونکو وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چا لوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پنکه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې ویشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټا ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14 په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگټن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسي چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په څو اونیو کې درېمه لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي دي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګېدلي اور لمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومترو پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د 80 تر 112 کیلومترو تر منځ وي په ځنګلونو کې د تیرې اونۍ دوه لوی لګېدلي اورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریچرز خبری اژانس راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایې څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو او لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیسته و تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه خبرونه لما فرشتي صحه اکثر اوري د راپورونو په لړ کې به واورئ چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتونو کې استادان له دندو منفک کړي دي
چې زین استادان فوق شوی دی او زین استادان بیا تبدیل شوی دی کدری بستون ایدری بستون تا
او د دې ترڅنګ د اورزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پراتک سره خلک له ستونزو سره مخ دي.
تاس په تکلیف یې شو ام سخت سخت ټکل نو سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مرزا ولې به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړ دي بیرته کله باندې عملیات کېدل دي بیرته په خلاص دی دلی کله
د کورنیو راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته تر پای را سره اوسه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پانتون ادارې ته د دې پانتون د ولس استادانو د منفقه مکتوب استولای دی. د شیخ زاید پانتون ځینو استادانو چې د نه منفق شوی په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي راډیو ته ویل چې ټول د شریعت پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د کونړ او د کابل پولی ټکنیک پوهنتونونو د شریعت د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمیر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقی او لکدري بستونونه اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمیر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځیو د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بستونو اداري بستونو ته زم هغه استادانو کې کېمه چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی غټې کورنۍ دي او غړې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې ډېرګن چې استادانو سره پوهنتون سره زما چې پته دي زه کوی سره هغوی خپل مشکلات ما سره شریک کړي دي. دغه لیست چې ما ته دا رسېدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دغه لیست پوهنتون ته رسېدلې او دغه استادان منفقې په لیست کې دي. مکتوب رسېدلې خو اوسه پورې هغه استاد ما ته وویل چې اوسه پورې ما ته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یادو استادانو د منفقی خبره خبره سوې ده. د دغه پوهنتون یو مسل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوم لړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین لسیمو څخه د ډبلیو ایف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بیلابیل محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسي لا پسې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هیواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هیواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. پراپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بیوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسیدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بیکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلر وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کیږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
به خاطر کې خنکه زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس اولادا بهتر از گشنگی تلف میشن، از خنکه هم تلف میشن.
بل میرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې پراپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نو دومره اقتصاد ضعیف ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، اما غسوزو ما حتی ورسېګان تم پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دم ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراک موادونه بیخي ضعیف یم، بیخي چینلر مو خپل هم نه جوړیم. سینه مې نیولې، یو لور مې دومره کلسیم کم دی، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم، ډېره ورته دومره جګر خونه یم. پیغله لور مې ده، د اوس ما د جنازه والا کور کې یم، چیچیکیږي غورځي، چیچیکیږي غورځي. چې ته ډاکټر ته خو پوه نه شم، وړاند خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، ډېره ډنګر هم ده، او نور د خسو نه او د خوراکه مواد هېڅ شی هم نه لرم. نه خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې مې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حاد او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هیواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حاد خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنورۍ څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنورۍ په 6مه په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پر لګولې دي. دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کې چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولې دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیل ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړي. د داسې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړی او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي
حساب ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن. زما حساب خالی وو او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوی چې کار یې کاوه او یا هم د سوداګرۍ په حال کې وو. پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته ویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وځه کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلې دود لغوه کول لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوالې دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانۍ سره برابر ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا بیا 1,000,000 افغانۍ سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
له سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکړې حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګیدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د اومبادا د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلې سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډیر لږ دي او روغتیاپال د ګڼ شمیر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډیره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حمله مسؤوله بلل شوې ده. له دې حمله وروسته د سودان پاوز د الجزیره په نوم د مرکزی ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هواد د تاسیساتو پر وی جوړولو سربېره لسګونه زره کسان ووژل، ل 12 میلیون ډیر کسان بې ځای او ډیر خلک له قحطۍ سره مخامخ کړل. پاوز او مخالف ملیشی دواړه پر ملکی وګړو او روختیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بے پروارا کېټي حملو تورن دي. د تیرې شنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هيا کې د سخت روختیایي وضعیت راپور ورکړ. دا وی ویل چې د اگست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خورځوکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړ شوی دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سکل به د سودان له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سخت خورځوکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایی ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولای شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اوروزګان کندهار لار د ژمی پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ را تګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکو او مسافرینو د ژمی پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورختونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډي وډي کړي دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروډونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمه یو سیدونکو موټر چلونکو وای چې لسیزو رئیس د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لوري هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملی شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکو او مسافر وای د ژمي پر اتاک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوې دي. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافرونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لارې ده، د ورستي ورشتون لامل هم زیانمنه شوی ده. موټر چلونکو وای د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دي.
چته ته بشپو شپو مرشان ولاري اجزې خوارنج چې د سوي بیا پریوي خټ تا وشتي بیا د پانو سره خاورې اخی بیا پر سړک باندې چې نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دی ورځي
تاس په تکلیف یې شو ام سخ سخ ټپال نو سره تللی موږ ولې دی دا عملیات مرزا وځ به خدای داس داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات خدلې دي بیرته په خاصه دی دلی کندهار
مو دا پر به خیمه مهمه ده که بارون راځي شاعت راځي که اسپاریان زان
اجي ابل را دواد و مټره و تلبیا د دابات فوراز یو د نه وته چې د خراب لاري د وجسه چې نس کولای شي معنا تیس مندونه وي د غیر شلابونه راغلي دي.
د یاد لاري مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعت لار او 4 ساعت وخت نسی. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د روزګان د ولایت لار دونه خراب ده چې پاره خنو ورونو واسمنونه ګرځ ویني دنیا روغ لیونه وو پستک کې وو به ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړت د لارې خرابواله خو ته د غسنې ته وګوره چې دغه دوه مدرمه پنچری د چنسې ته ورته وګوره د مټرو د ګوره چې د شام پکې پراته دی هغه چې ګوره چې په هغه ماندی کې ناشې دا سارا رسیوي دي د شاولې کوټه سره د وسره رسیږي نو ته بار د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خرابیان.
موټر چلونکي وای د لسیزو رئیس د لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. د زیاتې ویچی هر حکومت یې واجبمن کړی دی خو عملی ګامونه نه دی اخیستي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده خرابې ده چې موږ مرشان موږ ډیر وزن نو سوره شوالای نه لاره خرابه ده مرشان سپک سپک را بارونه کلاره جوړ سي بیا په موږ هم یو څه وزن مرچونه کرایې بس موږ وسره ارزان سي نه بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضي
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو د غلاره غټي روزانه را پیدا کی لشپی دل تکو لشپیال تکو شلشپی کیجه په شلشپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زر کالدار را پاتیج وشتنه مده د چیز مر سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دیو شی پاتې دی وسګر سره شی نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاری زنی برخه جوړی کړي خوې پلان لري چې یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړي د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابېدون کده خلک د دې لارې د خراب وضعیت لامل سخت زیانونه ګالي د لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند دی وژغوري
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ لپاره یو شمیر میرمنې اړې شوې دي چې خپل ویښته وپلوري دوی وایي وګد او هغه ویښتان چې رنگ شوی نه وي په خبا یا نه پلورل کېږي د خزو د خونو فعالانې د خزو میرمنو له لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یو ښکارا بیلګه بولي په دې اړه نور حال په دې راپور کې وایي
که څه هم ویښته د خزو لپاره د پام وړ اهمیت لري او دوی په خپل کې ځانګړی ځای لري خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې بې وزلۍ له کبله دوی اړې شوي آن د دغه مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بې وزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کېږي د کابل ښار اوسیدونکي مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بې وزلۍ له کبله آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلې دي
ته خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناور اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري
خراب کې در افغانستان وجود تره
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده د تخار ولایت وسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دندلرله د نظام لپاره زی دوروسته ایران ته لاړ درې کال کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه دنیولې میرمنې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده ځکه د خپل سر وختان پلوري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر وختان پلورل دي نو موري وای په دغه ولایت کې د ویختو اخیستون کې په کورونو ګرځي او ویخته اخلي
ما خودم خونه فروختم مثلا د زنه ورم کار
ما خپل نه دی پلورل دي لورونو میرمنې می چې میرونه یې بیکار دي ویخته پلوري څوک چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي
که څه هم د میرمنې له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د بی وسلۍ له کبله ویخته پلوري خود طالبانو حکومت به پری بندیز لګولای دی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پانه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی او چې د څباندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاغ کې ښکیل دي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه ویلی چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منه دی او دغه وزارت کارکونکي باید پلی کړي د خزو د حقونو فعال مونسا او مرزاده وي د خزو او میرمنو لوري د ویختو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکارا بیلګه ده
زنان کې مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشین و
خو میرمنو چې کارونه لرل او بوخت وي په کور کې نول شوې چې د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی د بیوزلۍ له کبله خزې دي سرونو ویخته پلوري چې دا کار د هغوی رواني او جسمي روغتیا ته ډیر زیان رسوي او د خجالتۍ او شرم او خفګان حس ورته پیدا کوي
احساس خجالت او شرم آور افسردګي در زنان میشه
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی خو ځینې هغې په ښارونو کې ویښته کموي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې چې له کبله یې ځینوی د بې وسلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود نه دي مخه کړې ده. د یادونې ده چې له اخیستونکو ویښتو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویښتو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تاندې څنګه خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه خپلې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اجانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمنه نور هم پراخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو سره خبرې وتري وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ شمېر اهداف یې په نښه کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اړتیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي. بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو اله نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیا ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
پام دی اکل خبرې کوم ملتي هم وکړي. قدر مونږ د کوک خایته سو حمله داسې ځوانانو سره مخ شوی استي چې د ارڅ پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غیر اختیار راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رسول یو شمیر ځوانانو څخه یو ورو چې دوی په کوم مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل اوسیدونکو مریم څخه ورو
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و هغه وختونو کې و ډیره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلې نه وي. بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړ شوی دی. دا دروغ مې ویلي دی په مکتب دوره کې. اکثریت چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی
چرته زی او انجلای واری او کورته زی دغه نه خاصګاری کوي یا وای چې مون یو غټه کور لرو موټر لرو د انجلای کورنۍ ته وای چې دومره طلا ورته اخلو د سی واده ورته کوو او کله چې هغه انجلای ورکی بیا متاسفانه چې ایسه کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي ام دی لپاره زیاتر خلک دروغ وای یا کله کله څوک وړي چې ځان غټ وخی یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې امدا یو لوی کس دی په همدې مسایلو کې زیاتر ځوانان دروغ وایي طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کیږي او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې هغې ډېر دروغ وایله او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي د ننګرهار اوسیدونکو شامل هم د خپل هغو دوستانو پاک لغږیږي چې دروغ ورته ویلې دي
دروغو انسان که یاد فایز د دروغ ویلې بل د فکر اخته خبره مو کی هغه نه قبلېږي ځکه چې هغه دروغ ځین شوی ده درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي خپله پخه خپله پتې شوی ده خلک ځینې کسان دا عادت لري مثال خبر راځي درکره کینی پاتېږي کور کې به نونه کې چې نه لري په قرض باندې به چې راوړي مګر تا کار به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې والا موبایل مې د سلاس کې دو فلان کې دار نه وخت بستان کې تمه دا واخسته نو مې پیغام چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندې نن د دروغ وایلي هغه د سبا ډیر وځي مثلا د دې او کې د خلکو ته او شته د دوستان همدا اوس مثال پیژنم مثال چې ته نو غواړې سیدا راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره نشته ته ورته پته مې هغه ته نه راوړي یا مثال قرض نه غواړې قرض ته ورکوم دغه سبا راوړم سبا نه بل سبا بل سبا نه بل سبا لار شي بل لار شي د سينو یې ځکه مسلمان خو خوبی را سره کړو ول د سکو کنه الهات سي عادت نه زی کنه درو خودي عادت شوی وې دروغ جن سړی نه هیڅ کله درښتیا پښتنه مکوا یو بل دروغ درته وایي کله غټیږي دې په قرانه کې مور پلاره خورې رورې څوک به د سیوسی د چې کله غر شي هغه عادت ته کې پاتې شي نو دروغ دروغ چې وایي خزه ته به دروغ جنې مور پلار ته به دروغ جنې دوست ته دروغ جنې خپل خدای رسول ته به دروغ جنې هغه به تل مدام د سپاتې قسم خوري قران خوري ته به دغه په خبره باندې یقین کې خدای مې لیدلې دي چې دروغ مرته وایي دي قسم خوړلې قران خوړلې به خدای پاک زړه ته افشا کړم دي ډېر دوستان مې سیل دي لیدي یو ورځ او چاته مزنګ وه چې مونږ راځو تاسو کرا وایز په کور کې نه يم نو مونږ ځان سره سوچ کوم چې زه خدای کور کې نه اوس مونږ راغلی ستړي شوم خزر از دغه بل کړی لا شو یعنی دوه خورخندګان یو ځای کې وي چې کله مې دروازه خلاص کړه کوم دوه سره څنګه څنګه نه ستیر رنگونه زیر زیر وتختیدل خجالت شوم دغه سی ورقم نن دغه سی ډیر مې لیدلې دي چې ماته دروغ ویلې دي به پښت ماته خدای پاک افشا کړی دي ځکه چې څوک چې سره پراستو سی هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه تشرمي خپل ورته مثال سواکه یې افشا کوي او دروغ منزل ډیر لاندې نن چې دا خبره په دروغ کړته ول سبا خپل افشا کوي خبره ډیر وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانځ کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنې پاکله دوی رښتیا نه وي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکارا شي په دروغ ځان لار اړخه پوره ورپېژني لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چاند دروغ جن یو یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته دی ملګری ډیر شته دی دروغ وین کې مشته رښتینی مشته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کوي ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو اعلان هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه مو پسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شانتي لکه په خرید کې دروغ وای د نور په روزمره ژوند په تریدو کې
هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا کتری پښتنه وکي چې الکه دغه کار دی وکه هغه یو ما کړی دی، حتی در دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې وو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت چې به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وایه په دغه شانې، یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ما ته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پریخستو ملګری به پریخستو کور ته برادلم، چې کور کې به ملند مون نه پختنه کوله چې آیا ته زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کراته باندې هغه ما ته دغه شانتي به دروغ به راته ول. زه دغه مجلس څخه پاتولم کور ته به بولم، الان چې بزلاړم هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، ان زه به چا نه مو په کار. بیا به ځینو مسایلو کې د سوچ هغه به ما ته په یو موضوع کې خو رښتیا وویل چې یعنی د یو ملګری وعده دی یا ډوډۍ کړی دا یا دغه شانتي او مجلس ته تیز دعوت کړی، خو ما به دغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو زیزه تا به دې دروغ دوکه کړی یم زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عملته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخی و، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا هم داسې و، دا ځینې ملګري عادتا هم داسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و، چې په یو ځای کې به کېناسته نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي و.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت د ځان سره او خپل ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زل خپل یو ملګری سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم، چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړو او ډیر داسې اعتماد بناو سفیزو، ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا پالان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له دنه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړ. بیا چې وروسته ما حقیقت ولټاو او ورپسې وګرځینم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چی شم نو خو هغه ټول خبرې ماته دروغ کړي. بیا حتی در دې پورې چې زما او دغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتي دي اران دوستان سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې از پیسې دار یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او فلان کې هیڅ شی نه موجود په منځ کې سنوي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېر ناوړه اغیز لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینی، یاران دوستان سره کینی، هغوی ته همدغه شانتي خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانتي تمه تمقو کوي، خو ته بیا په الان کې څه نه لري. ته یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشت عاید لرم، پلار مې د دغه شانتي په منځ کې سنوي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتي یو خواهش کوي، نو ته به څه نه لرې. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
کراسو دې ته، آیا تاسو خپله کوم وخت کوم ملګری ته دروغ ویلی؟ کم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل. هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو. نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چیرته یاست، حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې. نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل، مور او پلار ته، چې مونږ په خپل اتاق یستو، مونږ چېرته خوځېدلی نه یستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لار کې موټر ټکر کړ، حتی در دې پورې چې ځینې ملګري مې خوږ خپل هم خوږ ما پس ته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې به اعتبار شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو مې نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو کو مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ ویلې. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا و چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې. نو مونږ به د ځان سره خجالته په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوس ولا ستاسو دوی ته حقیقت نه وایي یا لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زموږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې ویلي او کورنۍ ته به موږ اپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي. شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغوی ورسره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بې اعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده انشاءالله چې هوډم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغوی ته دروغ وایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتا دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی. بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هیڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دې ټولو ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مؤمن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی یا دوکاباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی، په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیر لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه پوهېږي چې دغه درواغ لومړنۍ ویل مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپلو اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېر ایستلي دي، او یا ځینو نو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تیر باسي. نو دغه څخه تیر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې، دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي، درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان دا درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه آخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بیخي عادي ورته معلومیږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وکړي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ولي. نو دا چې ځان لوړ وښي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي بیا؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیریږي، ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوان څخه. کله چې بیا موضوع دوم ځل دته اصلي موضوع معلومه دي، دلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیریږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دومه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي، د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کړي. ځینې کسان موږ لیدل چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به ویل، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان سوي دي، محاکمه سوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته یې، نورو ته یې. کوچني درواغ کېدای شي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسولي او هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو یې بیخي په صفر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښيي له کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښيي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسهدار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښيي؟ تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم ځای څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنه بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان هم داسې وښيي، یعنې هیڅ ځان کم را بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښيي چې زه ډېر پیسې لرم، زه مالدار یم. بیلابیل درواغ وایي، بیلابیل ځایونو ته سفر ادا کوي، بیلابیل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابت یو اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلې چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز یې درلودل، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلې، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلې. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي، او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني، پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل نه مخ کتل. نو زموږ هم سیمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پس پس و خبرې به سره کولې، په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع سو. خو کله چې به ما هغه خبرې د ټوک په ډول باندې، موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړو، کوم ځای تفریح ته به ولاړو، ځای سره راټولېدلو، نو بیا به ما هغه خبره دوه مارې، دوه ورځې، درې ورځې، یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېر، او بیا پر بل شکل باندې بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و سره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي و؟ اول خو به پښیمان وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي، او دا درواغ ولې وایي؟ یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي، هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېره وکاسې، په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پشیمانی احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نورو لوړ ښیي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې یو اسلامل به یې ستوي، حتی ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره دې د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دې کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه والله پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور وو.
که راسو دې ته تاسو به خپلو همزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومیږي، نور هم ځکه خلک پوهیږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د دروغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د دروغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به یې واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ساکه ننده پپیالا که جوهر ناست، ساخه ناندی پپیالا کے جوہر ناس، پتر خوبو کی بویدا کوثر نشتا، پتر خوبو کی بویدا کوثر نشتا، ساخه ناندی پپیالا کے جوہر ناس، ساخه ناندی کمیٹی سا انگار چات کے شرر ناس، انگار چات کے شرر ناس، پتر خوبو کے بوئد کوثر نشتا، پتر خوبو کے بوئد کوثر نشتا، ساقی نندی پپیالا کے گھر ناس،
nene da da nene ta mare mare sa nene da da nene ta da nene papa mama nene ta nene ta da da nene mama papa nene da da nene ta nene da da nene ta nene da da nene ta yame panda zwani lash da khazan las kad yame panda zwani lash da khazan las kad yame panda zwani lash da khazan las kad yada tak pa afsana ke asar nast yada tak pa afsana ke asar nast Patar khopo ke buida ka sar nishta Patar khopo ke buida ka sar nishta O sakhnan de